سلامونه وخت د غرمې دولس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د فروری 15مه نېټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نخ ساته خبرونو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین ګونیری ټاکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. خو په فایل کې به شاهین ګونیری ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه ده. افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پولا نن په نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. او د شام الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځانوژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پوله نن په نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په چمن او پېښور کې سوداګر وایي د پولې د تړل کېدو سره ورته د میلیونونو کالدارو تاوانونه اوړېدلي دي. نن پولیټیکل چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې 225 داسې کسانو له افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده چې ډېر ناروغان او یا حاجتمن وو. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو د مرکز مرستیال خانجان الکوزین مشال لیډو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د لارې تړل کېدو سره د افغانستان نه ډېر تاوان پاکستان ته رسېدلی دی.
دغه مصارف، دغه مارکیټ ته نه رسېدل، دغه د موټرونو ودرېدل، او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې د ګمرکونو د عوایدو ودرېدل، دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالرو پورې د ورځې تاوان رسېږي.
هغه لیل کوزی زیاته کړه چې د لارو تړل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ترانزیتي تړون خلاف عمل دی. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا جوړولو رضا شوي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي
نه پوجیا عدالتونه حل دی، نه پکاري پوجیا عدالتونه د آئین برخه دي. پارلیمنت مضبوط کوي، پارلیمنت سپرمیسي چې دی دا یې کېنی کاستی، او سره د ملک عدالتونه مضبوط کوي، د ملک عدالتو پر شا باندې ودرې راستی، پالیسیانې بدل کړي، د دهشتګردۍ په والا باندې دا به ګرد خدای خیر کړي.
د دې نه وړاندې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو په اړه د پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي مودې لپاره جوړ کړل شوي وو، نو حکومت ته اوس د دې د مودې غځولو نه ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 15 په نوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات د داعش ډلې وسلوالو وجل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیاڼي نن په دې اړه مشال لیډو ته ویلي چې دا عملیات لا هم په بریالیتوب روان دي، چې په نتیجه کې د داعش سو قوماندانان وجل شوي او سو موټرې هم نیول شوي دي. هغه د خوګیاڼي زیاته کړه چې د شاهین 15 په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک هم ملاتړ کوي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د عملیات لس ورځې مخکې د ننګرهار د کوټ او هسکې مینۍ په ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د شام الباب ښار ته نږدې په یو کلي کې ځانوژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. د دې برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. دا حمله د جمعې په ورځ د هغې 3 ساعته وروسته وشوه چې د ترکیې ملاتړ لرونکو یاغیانو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د دې ستراتیجیک ښار د بیرته نیولو اعلان وکړو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش په انټرنیټ کې خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو ځانوژونکي بریدګر د ترکیې ځواکونو منځ ته ورننوتی و. سیمه ایزو سرچینو او د شام د بشري حقونو د سار لندن میشته ډلې راپور ورکړی دی چې 14 د الباب ښار په 8 کیلومترۍ کې د یاغیانو د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دوی وایي په برید کې وژل شوي ډېر عادي وګړي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. پرون په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع په روانو خبرو کې د شام په جګړه کې ښکېلو ډلو په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل مخ په مخ وکتل، خو د مذاکراتو د پرانستې په دستوره کې د ګډونوالو ترمنځ ترنګلتیا څرګنده وه. د اپوزیشن ډلو هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د استازي لخوا ورته د مذاکراتو په اړه یو کاغذ ترلاسه شوی دی. لس میاشتې وړاندې هم په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع خبرې پیل شوې وې، خو بیا د جنگ پیل کېدو له کبله وځنډېدې. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په لومړي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جنرال سمیع العاریدی پرون وویل چې عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ورننوتي دي. د دې نه وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني پوځي مرکز د داعش د وسلوالو نه نیولی دی. حکومت د روان کال په پیل کې د موصل د مشرقي برخې د آزادولو اعلان کړی وو. موصل په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وو. د فروری په 16 نیټه امریکایي چارواکو ویلي وو چې اوس هم په ښار کې 2000 وسلوال پټ دي. او کرملن تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکي میاشت ماسکو ته سفر کوي. تمه کیږي چې اردوغان به د دې سفر په ترڅ کې د روسیې ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په دو اړخیز چارو خبرې کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیر واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې د پاکستان استازیو د مخالفه ګوندونو پر چوکیو د کښېناستو درخواست د سینټ چیرمن سره جمع کړی دی. ولې دا ګام اخیستی؟
منګا ګورنمنت دا کینا چې موږ سره هیڅ مشاورات نشته. ایون چې زمونږ په فاټا ریفورمز کې انپوټ هغه مر نشته چې موږ په کار.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم دروازه نن په نهمه ورځ هم تړل شوی او یوازې 252 کسان ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته لاړ شي. د دې زیات اقتصادي زیان به کوم ځای ته رسیږي؟
دا مهال د ځینو ترکاریو او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو واردوو، نو د دې لارو د بندېدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی.
او د وزیرستان یو لوبغاړی عرفان مسعود 15 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی او نن یې په نړیوال کتاب ګینس بک آف ریکارډ کې راغلی دی.
څلور جو ریکارډ په پوش اپ کیټګری سره درې می 80 پاوند وزن سره 40 پاوند وزن سره مختلف غاد دی نقل پوش اپ کی او دا مټم کړی دی.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نور رپورټونه هم تراوږو. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان په سینټ کې د فاټا اته استازیو د سینټ چیرمن ته درخواست ورکړی چې دوی ته د مخالفه ګوندونو پر چوکۍ د کیناستو اجازه ورکړي. په دوی کې دوه سینټرانو نن مشالې د ټول حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه د جمعې پر ورځ د فیصله وکړه. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د دې سینیټرانو وینا ده چې د قبیلي سیمو سینیټران حکومت بیخي له نظره ویستلی او یوه غونډه کې هم درابلی او نه ورته تر اوسه ترقیاتي فنډ ورکړی شوی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه سینیټر هدایت الله خان وویل چې د سینیټ چیرمن میار زارابانی ته په باقاعده توګه درخواست ورکړی چې پکې ورته ویلي چې د احتجاج په توګه دوی په سینیټ کې د مخالف ډلې په چوکو باندې کینی. نوموړي زیاته کړه،
زمنګ مینلی خدا دې چې موږ ګورنمنت دا کینا چې موږ سره هیڅ مشاورات نشته. ایون چې زمنګ په فاټا ریفورمز کې انپوټ هغه مر نشته چې موږ په کار 4500 اس ام ایز دي. زمنګ دا سانکشن یو پوسټ دي، سپټالونه جوړ دي، سکولونه جوړ دي، ارس جوړ دي او 4500 اس ام ایز چې کوم دي هغه باندې اسګدار نشته. نو په زمنګ خل دې 1500 سکولونه چالو شي او اته سپټالونه خو زمنګ په جوړ کې صرف 1500 سپټالونه دغه د وجنه باندې اس ام ایز نه سانکشن یو پوسټ د وجنه باندې پاکستان کې فوکار کوي او د آئین پاکستان دا وای چې څنګه تر ملک ټولې سي به یو شانتي بته ډیولپ کړي.
د کورمینا سینیټر سجاتوري مشال ریډیو تنن او ایل چې باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه پوره کړي او په وفاقي کابینه کې ورته هم برخه ورکړي. سجاتوري وویل
مو په ایجنسی کې صرف 700 کیلومتر روډ لګیږي، د رورل روډ مو ته ضرورت ده، عمان روډ تقریبا اندازه ضرورت شته، نو دوی اوس پورې مو ته ټول 1 کیلومتر کومې ډی پی کې انوال ډیولپمنٹ پروګرام کې رزي ځای ټول پاکستان کې کیږي، هغه نه بغیر دوی مو ته یو ټکړه روډ را نکړه، دا خو به مو 200 کلو کې به دې ترقی ونکړو. هغه دا سوچ کې د فاټا سنټرال خو انډیپندنت دی، هغه کې خو سره پارټیا نشته نه په فاټا کې، او نور کوم اجلس هغه دوی کوي هغه کې دوی مو پارلیمنت لیډرز نه غواړي میټینګ ته سراسر دوی ښه بینې کې مو ته اشاره نکړه. دوی مو تقریبا 8 ممبران یو دریم غټ ګروپ یې په سنټ کې، دوی مولانا صاحب ته ټولو ته ورکړي دي، آر او پارټیا ته خپل خپل ورکړي دي، دوی مو ته کیبینټ کې اشاره نکړه.
په دې موخه د سینیټر هدایت الله وینا و چې د دې ترڅنګ وفاقي حکومت په کلیز بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره اعلان شوی فنډ هم پوره نه ورکوي او د کال په اخر کې هغه کنګل کړی شي، باید چې د فاټا ټول پارلیماني غړي د دې لپاره یو موټی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د خبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. چارواکو نن هغو افغان وګړو ته چې په تورخم دروازه افغانستان ته د اوریدو اجازه ورکړي چې له څو اونۍ راسي چې له یوې اونۍ راسي د لوړګي په بازار کې ډېره و، د دوی شمېر 225 جوړې شي. دوی د دروازې مکمل خلاصېدو امکان په اړه لاسه نسي وایلی. فرهاد چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په نهم ورځ هم د تورخم دروازه بند ده، خو یوازې 225 هاغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وړېدو اجازه ورکړه، کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وو او بیرته پېښور ته نه تلل او د سختو ستونزو سره مخ وو. د دغې کسانو فهرستونه جوړ شو او د هغې نه پس ورته بیا د اوښتو اجازه ورکړی شوه. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلی. د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د خیبر درې په لویه لاره په سلګونه ګاډي ولاړ دي او پېښور ته د علاج لپاره راغلي ګڼ شمېر افغان وګړي هم رایسار دي. یو افغان وګړی خالد مشال ریډیو ته وایي چې باید د تورخم دروازه دې نور خلاصه کړی شي.
موږ غواړو چې د ګیټ کلاوس دې لپاره چې دا څومره خرچې مونږ سره وو هغه هم ټول خلاص شوی دی. دلته خپله پوهېږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبو شته، د چکل لپاره ډېر مشکلات ده. مونږ سره دوه بیمارانه ده، هغه دومره په تکلیف ده چې بیخي د حد نه وتلی ده. نور دومره غواړو چې دا ګیټ په خپلو منځ کې مشکلات حل کړي، دا ګیټ کلوز شي.
او یو بل افغان وګړي نور رحمان وویل
بس دغه غواړو چې دا تورخم کولیج دلته مرستې ده راغلي، اوس بس ډېر سخت مشکل سره مخ یو. دا وخت مونږ ولاګه پوهېږو چې تورخم بند دی، نو اوس په سوري پوه نه یو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه لا هم بند پراته دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د تورخم دروازې په ملک کې د تراګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو وروسته د امنیت په خاطر بند کړې ده، چې وسلوالې د خپل تګ راتګ لپاره و نه کاروي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو بندرونو یعنی تورخم او چمن لارو تړل کېدو له وجې افغانستان ته زیان کم، پاکستان ته ډېر اوښتی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مشال ډو ټول دا مال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي. پاکستان لس ورځې مخکې په سیند صوبه کې له یوې خونړۍ چاودنې وروسته د افغانستان سره لارې د امنیتي اندېښنو له وجې تړلې وې. تفصیل اجمل آندرا کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندېدو تر افغانستان زیات مالي زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل لخپل نورو بندرونو واردوي.
فعلاً به استثناء اگر بعض سبزیجات او میوه‌جات د کارهای مورد
خغلی کوکندی وای د محل د زینو ترکاری او تازه میوه پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکه وړه غوړی او نور لنور هیوادونو واردوي. خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه په ځانګړي توګه پاکستان ته خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربیره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی.
دومره ډېره وابستګي نشته، هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي، اما یو شل فیصده 15% تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کېږي او 20% افغانان متضرر کېږي.
ښاغلی الکوزی وویل د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هره ورځ 4 میلیونه ډالر زیان اړوي چې لوی برخه پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې لخنړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پنځشنبې په ورځ وویل د پاکستاني چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید دا لارې پرانیستل شوی وای. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان دا اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګاونډیتوب د دود خلاف عمل بللې.
د اجملان رپورت موردی لکه څنګه تاسو واوریدل په لاهور کې او په سند کې د سو حمله وروسته د تورخم لارا وتړل شو. هلته په پنجاب کې د باجوړ ولس چې د پنجاب په بیلابیلو شهرونو کې روزګار کوي وایي د لاهور د 14 وروسته پولیس ډیر زوروي او د دوی د تور لګوي چې پیسې هم ځنه اخیستل کیږي او وراندي مقدمه هم جوړوي. دوی زیاتوي د یو باجوړي په جرم ټولو قبایلو خصوصا باجوړانو ته مشکلات جوړول نه دي پکار. شانواز سرکزی نور حال را کوي.
د باجوړ روزګاریان وای چې هغوی په لاهور ګوجرانواله او منډي بهودین کې واړه واړه روزګار نه کوي، خو هر کله چې پولیس هغوی ونیسي نو یا ترې ډېرې پیسې اخلي او یا پرې مقدمه وکړي. اسرار الحق په لاهور کې د سړک په غاړه بټوي، د موبایلونو کورونه یا پوخونه او ګنټې خرڅوي او وای اسرار الحق زیاته کړه چې یو باجوړی په تور کې ټولو باجوړیانو او یا قبایلو ته سزا ورکول نه دي پکار. که د هغوی زورول بند نشو نو هغوی به مجبور شي چې روزګارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي. لدی ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي سېنیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې.
موږ ته پرون سپیکر نېشنل اسمبلی او وزیر پورا د لاسر کړی دا چې ان شاء الله دا باندې کېږي حکم ځای کې شوی. نو تاسو موږ ته په ګوته کې ما خو باقاعده خپل باجوړ د محمد باوجود کې حکم ځای سره زمونږ خلک دغه شو د باقاعده لیست ما ته فوټ کړی دی او آئنده چې زمونږ کوم سیکشن را روان دی هغه د پاره کالینګ اټینشن نام جمع کړی دی. شایسر صاحب هم جمع کړی دی، عثمان کاکړ هم جمع کړی دی.
سینیټر هدایت الله خان وویل چې هغه د خزانه وزیر اسحاق ډار ته ویلي چې حکومت دې قبایل دې ته نه مجبوروي چې هغوی خپل روزګارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته واپس ستانه شي.
زمونږ خو ډېر واړه واړه کاروبارونه دي، څوک مینې خرڅوي، څوک پالش کوو، څوک پنین خرڅوي، څوک څه کوو، څوک څه کوو. چې دام زما دا واخلي نو زما سره خو به زه تل څه چاره پاتې نه شم، دا خو حکومت مجبوره کوي چې زه دهشتګرد جوړ شم.
او یاد دې وي چې د خبر پښتونخوا میشتو پښتنو په بې ځایه ځورولو د صوبی حکومت وړاندې احتجاج کړی و، ولې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د قبایلي ولس لپاره خو آواز جد کړی دی، خو بیا هم د قبایلي سیمو خلک چې پنجاب کې میشت دي ځورول کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترکزی. په پاکستان کې د روټری کلب مشر ویلي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد کمپین کې ښځینه کارکونکو مهم رول لوبولی دی. عزیز میمن مشال ریډیو ته ویلي که په ټول پاکستان کې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې وبخښئ که په بلوچستان کې د پولیو وایرس له منځه یوړل سي نو دا به په ټول پاکستان کې د ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د روټری کلب مشر عزیز میمن د بلوچستان د دورې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې د روغتیا د چارواکو سره لیدلی او په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد په پورته سوو ګامونو خبرې کړې دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عزیز میمن وویل چې د بلوچستان حکومت د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې سنجیده دی.
یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے کام سے ہی آئی ہے. ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹس بھی ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی تھی. اور اگر
عزیز میمن وای چې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې شجنه کارکونکي شکار کوي او د دوی د کار له امله په صوبه کې ډیر بدلون راغلی دی. د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته سي. د یخنۍ په موسم کې به دوی ته بوټونه او نور شان هم ورکول سي، ځکه چې د پولیو په ختمولو کې دوی مرکزی کردار لوبوي.
اور ہم شکر گزار ہیں، وہی فرنٹ لائن ہے.
بدی اڑا پر کوٹ کی د پولیو زد ایمرجنسی مرکز مرستیان مشر ڈاکٹر افتاب کاکڑ ول چې د صوبې څخه د پولیو په ختمولو کې روټری کلب مهم رول لوبوي.
پزراو په تعداد کې ویکسین کیریر دی مشترک کړی دی اور وسم د مشر ډیر غټ لوی مطلب یو سٹاکم پروت دی د ویکسین کیریرز غا یارو پی ٹی پی باندې مش یو سولر ریفریجریٹر پروت دی هغه دی مشترک کړی دی. التپ بارډر باندې پروتی فرینڈشپ گیٹ باندې اور اس دې بعد بیا موږ نور اوس د دې څخه ډیماند کړی دی د ګوټو د ډیماند لپاره اور هغه بعد جیکټس خا او بیرته د خلیان د پرمننت ترانزیت پوینټ چې افغانستان سره په صوبې کې دننه چې کوم پوینټس دي دغه د لپاره موږ د ډیماند لپاره د جیکټ خا او بیرته د کنټینرز غا کینوپیز غا باقاعده غټ چتریانی دا ټوټل دا کم شانچ مات در حساب کړی دی. دا ګرد مشتر روټی انټرنیشنل راکټ مو
ته د ونی ورته چې د بلوچستان درې ولسوالۍ لکه کوټ اپشن او کلا عبد الله د پولیو د وایرس له امله زیات خطرناک دي، ځکه چې په یاد سی ولسوالیو کې د تیرو درو میاشتو راهیسې د پولیو وایرس پازیټیو ښکار شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په کورمه کې د حکومتي چارواکو له علي شیرزو، مسوزو، زمشت او پاړچن کنی مشرانو سره یوه جرګه شوې ده. چارواکي وایي جرګې مقصد د نامنیو ختمون لپاره د سیمې له مشرانو سره سلا مشورې کول دي. مشران وایي د هر هغه ګام ملاتړ به کوي چې په سیمه کې امنیت راولي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امنیت ته زیان ورسوي. طارق ورکزی نور حال راکوي.
دا جرګه چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د صدې په کچارو کې وشوه، د علي شیرزو، مسوزو، زهمش او پړچم کني شاوخوا 200 مشران پکې شامل وو. د منځني کورمې پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لوډیو د ویل په جرګه کې ځایي مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د شي باندې خبر مو سره تاون کو او د څه خلک ته توسي پیګو سره د یو مشکوک دی او کلی وطن امن خره په ولو کوشش کوي نو د دې په توسي مو سره مرسته کو مکمل مخنیوي وکړو.
په جرګه کې شامل د مسوزو یو مشر ملک سیف الله وای موږ دا باور ورکو چې امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره ملاتړ کوي.
دا خیر ته په کور دې څه کوند کې شک پرې وته اول خو مغزه کې په کور دې څه فورا نور باندې عمل وشي نه حکومت تر اطلاع ورکړی چې مل د پاره قرباني ورکول په هر انسان په هر مسلمان فرض دی.
د پاچم کني ملک سید عباس مشال لوډیو توای په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
که هر لور دی که سنتر کوم دی که
اپر کروں گے کہیں کہ سرگردی کہیں کہ ہاتھی وسیع دی کہیں کہ جرا سکوارے کہیں کہ دغیر مکنی رسول دی
واضح دی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې څو ورځې وړاندې د باړچم کنی په ماڼو سیمه کې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید کړی و. پولیټیکل انتظامیه په دې برید کې له لسو زیات وسلوالو د مړو دعوه کوي. په دې اړه وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستانی لیکوال فاطمه بوټو په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یو مقاله کې لیکلي چې ترګر د صوفي بزرګانو زیارتونه ځکه په نښه کوي چې دغلته د مذهب، رنګ او نسل په نوم د انسانانو ترمنځ فرق نه کېږي او د هر چا هرکلی کېږي. شاهین بنوي د مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې تیر ونه په سند کې د لال شاباس قلندر په زیارت په ترهګر برید کې د سلور وشتو ماشومانو په ګډون اتیا کسان وجل شو او 2500 نور ټپیان شو. لال شاباس خرندر چې خپل نوم یې سید محمد مروندی و د دیارلسمې پیړۍ یو صوفي بزرګ و. د هغه مزار داسې و چېرته چې مسلمانان، هندوان او د هر مذهب خلک ورتلل او هلته به یې په روحاني او کلتوري غونډو کې برخه اخیسته. فاطمه بوټو لیکلی دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د مذهب، نسل او جنس په بنیاد په خپلو کې ویشل شوي دي. د لال شاباس قلندر په زیارت کې د هیچا ترمنځ توپیر نه کېده او د ټولو یو شان هرکلی کېده. د لیکوالې په وینا په دغه زیارت برید ځکه وشو چې دا د یو آزاد او اجتماعي روایت علامت و او دغلته د هرې فرقې او مذهب خلک په خپلو کې سره یو ځای کېناستل. هغه وړاندې لیکي په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر ضیاءالحق په دور کې د هیواد اجتماعي کلتور برباد کړل شو. د سکول د نصاب کتابونه بیا ولیکل شو او داسې قوانین منظور کړل شو چې سخت دریځ او تشدد ته لار هواره کړه. فاطمه بوټو زیاتوي په پاکستان کې سیون شریف داسې ځای و چېرته چې د نفرت په ځای د مینې او برداشت درس ورکول کېده او دغه هم د ترهګرو د برید ښکار شو. د هغې په وینا د لال شاباس قلندر غوندې زیارتونه د مایوسۍ په دې ماحول کې د خلکو هیلې ژوندۍ ساتي.
د جنوبي وزیرستان یو ځوان لوبغاړی عرفان مسعود وایي په مارشل آرټ کې د سوکوهنی او ګونډ وهنی په 15 نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړي چې ګینس بک په نړیوال کتاب کې نوم راغلی دی. دی وایي چې په دې برخه کې 4 نور جهاني ریکارډونه هم جوړ کړي چې ډېر ژر به په جهاني کتاب کې نوم راسي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
عرفان وایي چې د لوبو په میدان کې دغه نوم ګټلی چې پکې تر دې دمه 15 منظور کړل شوي دي او د خپل کار نوې ویډیوګانې هم استولې. نوموړی هیله مند دی چې ډېر زر به دغه نورو هم منظوري راشي.
په دغسې اولی کوم یما ریکارډ غا شوی دا مونډه باندې ته یو پیډ در ځنی ولای وي فیت بار بار دا به ته په 1 منټ سره ټچ کولی. نور چې کوم ریکارډ دي دا چلور ریکارډ په پوش اپس کیټګری سره درې می 80 پاوند وزن سره 40 پاوند وزن سره مختلف غار دي نقل پوش اپس دي او دا مټم کړی دي. په معنا مخته چې کوم دا یو کم اتیا او بیا چې ما کوم وکړه درې کم اتیالاس ریکارډ دی او پوش اپس هم په دغه چې لکه 80 پاوند وزن سره و 15 وال ما 21 وکړل بیا 24 و ما 26 وکړل بیا 25 و ما 31 وکړل لکه داسې مختلف کیټګریز و ما پانه زیات غل.
د عرفان په وینا چې د دې ادارې یا ګینیز بک آف ورلد ریکارډ سره د خپل ځان اندراج کولو لپاره کنیغ پنیغ رابطه کول وي نو دې دپاره د 10 نه تر 15 لک روپو پورې خرچه راځي. خو د سره چا کومه مرسته نه وکړي نو دا ورله ممکن نه و ځکه یې د انټرنیټ د لارې اول درخواست هغې ته جمع کړو او بیا یې ویډیوګانې ورته واستولې. داسې شاوخوا 4 میاشتې وروسته ورته د یادې ادارې لخوا تصدیق راغلو او اسناد یا سرټیفیکیټ یې ورته هم راواستول. عرفان وایي چې په دې سفر کې ورته یو شمېر مشکلات رامخې ته و ځکه خو یې اول 9 میاشتې خواري
ډیفیکلټیز موږ فیس کړی دي. وو سفر لکه پرمننت یو ځای موږ ته اویلیبل نه دی او کریم اکوپمنټس غا دي دا هم موږ لکه په لیول باندې نه دي دستیاب چې موږ لکه گیم خپل چت زبردست وکړو.
عرفان مسعود په ډیر اسماعیل خان کې د زده کړې یو اداره هم لري چې نوم یې ورلا د انګریزي فلمونو د اداکار جیکی چن په نوم کې خو دی غواړي چې د هغه سره په کومه لار لیده کاته هم وکړي. د زده کړو په اړه عرفان وایي چې کومې رسمي زده کړې د لوبې لپاره په کار دي هغه لا هم نه دي کړي.
دغه خواهش مې چې زه مخته لوړ شم بل ملک ته لوړ شم واته کوم بیسکس ټریننګ غا دي دا ته وکړم وشو یې چاینا مارشل آرټ سټایل دی داسې موږ ته آفر نه دی لیا په ډی خان سے کوم اکیډمیز دي پوره تم زده کړې کړې دا نه دوه چې میجر لکه نیشنل لیول باندې لیا بهر چیرې کیمپ ته تللی وي.
عارفان دا وخت په ډیر اسمیل خان کې میشته او د خپل سیمې ماشومانو ته د مارشل آرټ زده کړې ورخای. تر دې دمه په صوبایي او مرکزی کچ یو شمیر جایزې ګټلې دي او غواړي چې په نړیوال کچ هم د مارشل آرټ په سیالیو کې برخه واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو او د رنګونو نړۍ به وړاندې کوو. خو اوس دولس نیمې بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دې وخت مهم خبرونه. د قبایلي سیمې سینیټرانو ویلي دي چې د پارلمان پر روانه غونډه کې بعد احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکیو کېني. د سینیټرانو وینا ده چې حکومت دوی په دغه سیمه کې په پرمختیایي کارونو کې د پام غورځولی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریکه پوله نن په نهمه ورځ هم تړلې پرته ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي لاره لا تړلې ده، خو نن یوازې ځینې هغه افغان وګړو لا په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده، کوم چې له تېرې یوې اونۍ په لواړګي بازار کې دېره شوي وو. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 25 په نوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات د داعش ډلې وسلوال وجل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شام الباب خارت نږدې په یو کلي کې ځان وجون کې برید لږ تر لږه 60 کسان وجلي دي. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوال ډلې منلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواوو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په عملیاتو کې ځواکونه په وړومبي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. او کرملن تایید کړی دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکي میاشت ماسکو ته سفر کوي.
شاهین بنیری د خبرونو لنډې سره تواورول. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن احمد الله کتنه کړې ده.
نیبات ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ترکی په سرخار انقره کې د ترکی پارلمان دورې پر مهال مطبوعاتو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف د رد الفساد اپریشن فیصله د بل کمزای نه د کېدو تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. او وینا یې وه چې د یاد اپریشن او پنجاب کې د رینجرو تعیناتۍ فیصله په بنیادي توګه یو څو ورځې وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې سیاسي او فوزي مشرولي د ملک دښمنه او امن دښمنه خلکو خاتمې لپاره یو ځای دي. خو په کار دا وه چې کله د رد الفساد اپریشن فیصله په وزیر اعظم هاوس کې وکړی شوه نو دفاع وزارت له د دې اعلان کول په کار وو. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د تیرو څو اونو راهسې چې کومې پیښې رامخې ته شوې دي، نو په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي او د وسلوالو خاتمې لپاره داسې عملیات ضروري دي. او د اطمینان وړ خبره دا ده چې د امنیتي ادارو لخوا دا اپریشن ډېر په ښه توګه روان دی او هغه ورځ لرې نه ده چې د پاکستان نه به د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه وکړی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سفران وزارت ویان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې بعد اصلاحاتو تر لاندې 90 ارب روپۍ په مختلفو منصوبو خرچ کولی شي او په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات د روان کال تر اخیره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو وروسته د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کوي او وایي چې مرکزي حکومت دې د هغه ګوندونو اندېښنې لرې کړي څوک چې فاټا د خیبر پښتونخوا د برخه ګرځولو مخالفت کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د کابینې په غونډه کې د اصلاحاتو منظوري سره سره په دې عمل کې د غیر ضروري ځنډ نه کار اخستونکو خلکو نه دي هم پوښتنه وکړي شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې دونکو سرشمیرنې او کورشمیرنې په حق لا که یو خوا د بلوچستان سیاسي مشرولۍ اندېښنې لري، نو بل خوا د فاټا هغه خلک چې د عملیاتو له وجې خپل سیمې پریښودي دي او د ملک په نورو برخو کې میش دي، نو د هغوی د سرشمیرنې په حق لا هم سوالونه راپورته کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د سفران مشر چې د بې کوره شوو خلکو د سرشمیرنې په حق لا کومه خبره کړې ده چې دوی چې چرته وي هغلته به شمیرلې کیږي د قبلولو وړ خدا خدا هم ضروري ده چې د داسې کورنو د تفصیل درج کولو پر وخت د دوی د ابایي سیمو اندراج د هم لازمی وګرځولی شي او حکومت لا دې لړ کې د احتیاط نه کار اخستل پکار دي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
دی واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې روسي کې په پاکستان کې د سو بریدونو وروسته د نوي پوځي عملیاتو د پایل پاړه او وال سټریټ جرنال بیا د افغانستان په بې ثباتۍ کې د اسلام آباد پر رول لیکنه خبره کړې ده. ستاسو په مرسته راغلم. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکواله پاملا کانسټیبل لیکي کله چې د پاکستان فوج له هیواده د ترګري لمنځوړلو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ نو د بې څو توپیره جمله استعمال کړه. لیکواله وایي د بې توپیره جمله ډیره پریکړنده او له سیاسي پلوه معنی خیزه ده. د لیکوال اشاره د رد الفساد په نوم عملیاتو ته ده چې په لاهور، سیون شریف او نورو سیمو کې د وسلوالو بریدونو وروسته اعلان شو. لیکواله وایي دا لومړی ځل دی چې حکومت په نازړتوب کې ځواکونو ته په پنجاب صوبه کې د عملیاتو اجازه ورکړه. د دې له مخې ځواکونه اوس د لټون، نیولو او د مشکوکو وسلوالو په ډزو د وشتلو واک لري. چارواکي وایي د نوو عملیاتو له مخې د رینجرز 2000 عسكر به اوس د راتلونکو دوو یا درو میاشتو پورې په پنجاب صوبه کې ځای پر ځای وي. تر دې وړاندې ځینې عملیات د دې لپاره سوي وو چې له وسلوالو سیمه ونیسي او یا هغه ووژني. خو د رد الفساد په اړه چارواکي وایي دا به د جاسوسي معلوماتو پر بنیاد ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د دوو عملیاتو له مخې به توندلارو ډلو څخه وسلې هم اخیستل کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال که افغانستان ژغوري نو پر پاکستان به فشار اچوي تر عنوان لاندې د جاوید احمد مقاله خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه زیات کړي او پاکستان د سیون شریف تر حمله وروسته د چمن او تورخم لاره تړلې ده. لیکوال په سیمه کې پرتو هیوادونو ته په اشاره سره وایي چې دوی په افغانستان کې موجودو وسلوالو ډلو سره خپل تعلقات ژور کړي دي. دا وسلوالې ډلې هلته د افغان او اتحادي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي چې له پاکستان سره سره ایران او روس هم د طالبانو ملاتړ پیل کړی دی او د دې ترڅنګ د داعش د خطر د مخنیوي لپاره په خپلو کې جاسوسي معلومات هم سره شریکوي. د لیکوال په خبره دا رنګه ایران په شام کې د فعالو داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان شیعه مسلک کسان ګماري او هلته لیږي. جاوید احمد د طالبانو د جنگي ټکټک په اړه وایي چې دوی اوس له ګوریلایي یا غلچکي حملو څخه روایتي یا دودیزي جګړې ته مخه کړې ده. دوی په لویه کچه سبوتاج او همژغي کاروایي کوي چې پکې د ماینونو ایښودل او د افغان ځواکونو د حرکت د مخنیوي لپاره د سړک غاړي چاودیدونکي مواد شامل دي. جاوید احمد پر مخ لیکي چې د طالبان لخوا د پرمختللو وسلو استعمال او د جګړې په میدان کې ټکټکونه بدلول هغه څه دي چې د بهرني ملاتړ پرته نسی کېدلای. د لیکوال په خبره امریکایي او اتحادي ځواکونو له طالبانو او وسلوالو څخه ډېری جګړې ګټلې خو پریکړنده ماتې لا هم نه ده ورکړې. د دې وجه د لیکوال په خبره دا ده چې طالبان په ښکاره پر شاځي په پاکستان کې بیرته راغونډیږي او هلته تربیت ترلاسه کوي. د جاوید احمد په خبره د پاکستان دوه مخې پالیسي د افغانستان د بې ثباتۍ لوی سبب دی. خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي د هیواد اټومي وسلې زیرمې زیاتول غواړي. رویټرز خبري اجنس سره په مرکه کې ښاغلی ترامپ د اټومي وسلو، چین او په نورو موضوعاتو تفصیلي خبرې کړې. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي د هیواد اټومي وسلو زیرمې زیاتول غواړي او د اټومي وسلو په فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر یقیني کول غواړي. ترامپ د زیارت پر ورځ له رویټرز خبري اجنس سره د هر اړخیزه او تفصیلي مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټومي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوې توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فروری پورې د ستراتیژیکو اټومي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دوران کې یې ستاسو له یو بل سره مساوي شي. د نیو سټارټ په نامه توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې به تر 800 نه زیات بین البراعظمي بلاستیک او نورې درنې وسلې به نه پر ځای کوي. په دې کې د اټومي وسلو د توازن خبره هم شوې ده. ترامپ په خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د ده هیواد کړی دی. د ویل د ده اداره به اوس ښې موافقې کوي. ترامپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټومي تړون غندلی چې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران لګي لګیدلی بندیزونه لري کوي. ټرمپ په مرکه کې دا خبر په ګوته کړه چې ماسکو د کروز مزایلو پر ځای کولو سره د 1978 کال د وسلو کنټرول کولو تړون څخه سرغړونه کړې ده. ټرمپ ویل دا د دوی لپاره لوی معامله ده. نوموړي زیاته کړه چې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به دا معامله راپورته کړي چې کله هم ورسره ویني. ټرمپ په چین هم نور فشار زیات کړی چې د شمالي کوریا د امنیتي چیلنجونو مخه ونیسي. د ویل باید بیجینګ په پیانګ یانګ اثر وکاروي او د چین لپاره دا ډیره اسانه هم ده.
گل آیاسو د افغانستان خوست د میکانیکی انسټیټیوټ ووز کونکو د ناروغانو د بستر اټومیټک کټ جوړ کړی دی. د یاد انسټیټیوټ کونکو په خوا هم ځینې نوي نوښتونه کړي ول. دا چې دغه کټ د بستر لرونکو ناروغانو لپاره کمی اسانتیاوې لري. نجیب الله الخیل په اړه رپورټ تیار کړی دی.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي د یوې تڼۍ په کیکاګرو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده. یوه کیمره لري که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یادګار د قدرت الله او اسلام نبی په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داسې یو کارت د جوړېدو خیال او انګیزه دوی سره څرنګه پیدا شوه اسلام نبی یې په اړه مشال روډیو ته وویل.
دا انګیزه ځکه پیدا شوه چې یو ورځ شفخانې ته تللو بیا مال ته د وینې ایستلو لپاره چې یو چا ته وینه ورکوي یا بل څه لپاره د داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو. هم کولی شول چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم. همداشان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویده وي کار ورته کوي همداسې پالاته یې خبروي.
اسلام نبی وایي چې درې نورې اختراوې هم لري خو د پلي کېدو د لګښت توان نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه چا لپاره چې د بل لاس ته اړتیا لري مثال د بل چا همکاری ته نو ډېر پر ځای همکاري ده ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي. په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي. ډېر پر ځای او وړ اختراع افتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډېر ښه پلانونه او نوښتونه شته خو عملي کول یې تخنیکي مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
مونږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته شدید ضرورت لرو. تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت مونږ ته زمینه مسایده کې تجهیزات دیرو کې امکانات دیرو کې او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالی تمویل لپاره ښې برنامې نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوې لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایی
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف د پاره هیڅ برنامه نه لري. په کار داده شي دا ډول برنامې دوی وهڅوي دوی تشویق کړي سو په راتلونکو کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل. خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
نجیب الله الخیلو چې رپورټ وړاندې کوي هم له دې سره د روانې ګړۍ خبري برخه پای ته ورسېدله. وخت را رسېدلی دی د مشال ریډیو نږدې خبرونې د نړۍ رنګونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اورئ. خبرونه ګل ایاز جوړ کړې. تاسو مخکې اورېدلې. نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال اړوی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د هند خلایي ادارې او سرو خلا ته یو سلسلور سټلایټس لیګلو نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی.
3 2 1 0 + 1 2 3 4
د دې نوړاندې خلایي مشن کې تر ټولو زیات سټلایټس لګولو نړیوال ریکارډ روس سره و چې په یو وخت کې و دیش مصنوعي سیارې په 2016 کال کې خلا ته لګلې وي. په دې مشن کې لګل شوی یو سلسلور مصنوعي سټلایټس کې درې د هند او نور یو سل یو سټلایټس د اسرائیل، قازقستان، هالند، سویټزرلند او د امریکا دي. د دې مشن بی جی کومار ویلي دي چې په دې کې تر ټولو زیاته د خوشاله خبره دا ده چې نوی تاریخ مو جوړ کړی دی. د هند خلایي ادارې مشر ایس ایس کرن کومار رسنیو ته ویلي چې په هغه مصنوعي سیارو کې د یو وزن 210 کیلوګرام دی. د دوی په خبره د نورو 600 کیلوګرام وزن لګول توان هم لري. نوموړي په دې مشن د لګښت په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو د رسنیو تر مخه د غیر ملکي مصنوعي سیارو په لګولو تر 100 کروڑ روپو نه زیات لګښت راغلی دی. په درستو کلونو کې هند د نړۍ 21 هیوادونو 9 سټلایټس خلاته لګلي دي چې پکې د ګوګل او ایربس لوی کمپنۍ هم شامل دي. د دې وړاندې په خلایي مشن کې په دومره شمیر کې سټلایټس نو لګل شوي. متحده عرب اماراتو یعنی یو ای ای په مریخ سیاری د یو خار آبادولو د منصوبې اعلان کړی دی. دوبۍ چې پټول نړۍ کې د خپل دنګ ودانو لپاره مشهور او نور اعزازات هم لري، په دې رستو کې ویلي دي چې په مریخ سیاری د یو لوی خار د آبادولو منصوبه لري. متحده عرب اماراتو دا ویلي دي چې 2011 کال پورې به په مریخ سیاری یو پوره خار آباد کړي. د دوبۍ واکمن او د متحده عرب اماراتو مرستیال ولسمشر محمد بن راشد المکتوم په یو بیان کې ویلي چې د انساني ارادو حد نه وي. په موجود پیړۍ کې دوی د ساینسي انقلابونو شاهد وو، نو دا خبره د منلو ده چې انسانانو د خپلو خوبونو پوره کولو پوره پوره صلاحیتونه لري. د هغې منصوبې په اړه شیخ محمد راشد المکتوم ویلي دي چې د مریخ 2011 کال یوه اوږده منصوبه ده او په لومړي پړاو کې به د اماراتو ځوانان خلا ته د سفر په اړه هڅه وي. د دې مقصد لپاره یې د دوبۍ واکمن د اماراتو په پوهنتونونو کې د خلایي ساینس په حواله د زده کړو اراده هم لري. په مریخ سیارې د خار آبادولو باندې کار شروع کولو لپاره د اماراتو ساینسي ډله جوړیږي چې پکې به د نړۍ له نورو هیوادونو ساینسدانان هم شامل وي. د یادونې وړ ده چې متحده عرب اماراتو په 2014 کال کې خلا ایجنسی جوړه کړې وه. هغه هیواد تر 2020 کال پورې مریخ سیارې ته د مشن لیګلو خبره هم کړې ده. په نړۍ کې ټول د وو بر اعظمو په اړه معلومات لري. کچری په دې فهرست کې یو بل بر اعظم شامل شي، نو دا به زیلینډیا وي. زیلینډیا د ځمکې دومره لویه ټوټه ده چې د بهل کاهل په سویل لویدیځ کې د اوبو لاندې موجوده ده. ساینسدانانو ویلي چې د اوبو لاندې دا بر اعظم حیثیت ترلاسه کولو کې کامیاب شوي دي. د امریکې مجلې جیولوجیکل سوسایټي کې په یوه مقاله کې په دې اړه تفصیلات خپاره شوي دي. د زیلینډیا ټوله رقبه 50 لکه مربع کیلومتره ده چې د آسټرالیا رقبې نه 2 چنده زیاته ده. په دې کې 90% علاقه د اوبو لاندې ده او یو 3 جزیرې او 3 ځمکې ټوټې په سطح نظر راځي. دا د نیوزیلینډ په شمال او جنوب کې پرتې دي. د هغه مقالې لیکوال مورټیمر ویلي دي چې ساینسدانانو په هغه بر اعظم له 100 کلونو راهیسې تحقیق کاوه. د جاپان پلازمینې ټوکیو پولیسو ویلي دي چې تیر کال دیانتدارو ملکیانو ریکارډ مقدار کې ورکې کړل شوي پیسې چارواکو ته سپارلې دي. پولیسو ویلي دي چې جاپاني وګړو شاوخوا 3.6 کروڑ ډالر چارواکو ته سپارلې دي. د دې ترڅنګ نور شیزونه، چترې، موبایل ټلیفون او نور شیزونه هم چارواکو ته ورکړي دي. په جاپان کې د ورکړل شوو شیزونو د واپس کولو یوه ګټه دا هم وي، کچرې په 3 میاشتو کې د هغه شیزونو مالک ونه موندل شي، نو هغه شیزونه هغه کس ته ورکول کېږي چې چا موندلې وي. خو د دې وجود یو کس د 3 میاشتو تیرېدو وروسته د مالک نه موندلو وروسته هغه کس د پیسو اخستونه انکار کړي. په ټوکیو ښار کې وګړي په دیانتداري ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوي او همدغه وجه ده چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د اولمپکس لوبو قربتوب لپاره په مهم کې دا خبر شامله کړې وه. په ټوکیو کې زیاترو سیلګرو هم د دې خبرې تصدیق کړي چې ورکړ شوي شیانو ورته ډیر زر میلاو شي. ساینسدانانو د یو تحقیق لپاره له خلکو نه د مرګ وروستو د خپلو مزغو د اتی په توګه د ورکولو اپیل کړی دی. د دې په خبره له دوی سره د ډیپریشن او پوسټ ټرامک سټرس مزغو کمی دی. د ساینسدانانو تحقیق مقصد ذهني او دماغي خرابۍ درملنې لپاره یو نوی علاج موندنه ده. ساینسدانانو ویلي چې انساني مزغه ډېر پیچلي او ښکلي وي او وخت تېرېدو سره په دې کې ډېر زیات بدلون راځي. محققینو په دې وروستو کلونو کې د مزغو ساخت او دماغي خرابۍ ترمنځ تړاو جوړ کړی دی. د بوسټن په څنډو کې یو مرکز کې د 3000 نه زیات مزغه راغونډ شوي دي او دا په نړۍ کې د مزغو تر ټولو لوی بانک دی. خو ساینسدانان ویلي چې تحقیق لپاره د مزغو د نمونو تعداد کافي نه دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکه
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دلی گو بیٹمین مووی په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 50 شیڈز آف ڈارکر دی چې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گریٹ وال دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 82 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکشے کمار فلم جالی ایل ایل بی 2 په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم رئیس په دویم نمبر او د ریتک روشن فلم قابل په دریم نمبر دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین گوسلینګ نوی فلم سانګ ټو سانګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی. په دې فلم کې نور مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، نیتلی پورټمن او کیټ بلانشټ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په ټیکساس ریاست آسټن کې د لیکوالانو او سندرغاړو ترمنځ همکاري، شهرت او دوکا ښودل شوی دی. فلم سانګ ټو سانګ به د مارچ په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love.
We thought we could just roll and tumble, live from song to song.
As I still walk on.
We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent.
While our hearts were young.
Help me. I have a condition. I can't be left alone.
Sorry. It's a love story.
I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel pain. Wishing you were here by me. To end this misery.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار ټام هانکس نوی فلم دی سرکل دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهوري اداکارې ایما واټسن هم کار کړی دی. په فلم کې ایما د انټرنیټ په یوې لوی کمپنۍ کې کار کوي چې وروسته ورته احساس وشي چې هغه کمپنۍ د خلکو شخصي معلوماتو ته د انټرنیټ لارې رسائی لري. فلم دی سرکل به د اپریل په 28 نیټې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I am a believer in the perfectibility of human beings. At the circle, we can finally realize our potential. When we are our best selves, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger. Imagine the human rights implications. The possibilities are endless. May you're a valued part of the circle. We care about everybody you care about. May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So May, do you think you behave better or worse when you are being watched? We have cameras in place all over the world right now.
Watching you.
Things at the circle, they need to change.
Watching you.
Everything recorded, seen, broadcast, is stored and analyzed here. They can use it however they see fit, no matter what its cost.
Knowing
is good, but knowing everything is better. So mate, is there anything you want to tell us?
د هندي سینما مشهوري اداکاري انوشکا شرما نوی فلم پلواری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند او پنجاب مشهور اداکار دلجیت هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی خو ډېر مختلف انداز کې جوړ کړل شوی دی. په فلم کې په پنجاب صوبه کې د ودونو یو عجیبه قصه ښودل شوې ده. دا فلم به د مارچ په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
शादी पेड़ से नहीं लड़की से होती है, वहाँ एक ही लड़की थी मैं। तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है।
शादी से 2 दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है?
मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब किसकी शामत आई है?
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ।
क्या
क्या उल्लू हो?
कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ?
शायद।
इस गाने की बोल और आवाज दोनों फिलौरी के हैं।
رب نے آواز بخشی ہے, آواز نہیں مہر ہے, سوچ بدلنے کی طاقت ہے تم میں.
صاحبہ صاحبہ چلوا
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار او نوی اداکاری تپسی پانو نوی فلم نام شبانہ لمڑے ٹرک خوشبے دی. دا فلم دا اکشے کمار بیبی فلم دیما برخہ دا. پا فلم کے شبانہ پا یوا خفیہ مشن بھی چو سرا اکشے کمار ہم رستہ کوی. پا فلم کے شبانہ پا خفیہ اداری کی دا یوی بد پیخی رستو شامل شی او دا زنگڑی ایجنٹ پتو کا دا روزن رستو عملیات کوی. فلم نام شبانہ با دا مارچ میاشتے پا یو دشتے منیٹی نمائش دا پارا وڑند کی گی.
ہماری ایجنسی کا صرف ایک ایجنڈا ہے, نیشنل سیکیورٹی ایٹ اینی کاسٹ. ہم کسی وقت 15,000 سے بھی زیادہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں, پلس تمہارا ٹیلنٹ, تمہارا ایپٹیٹیوڈ تمہیں یونیک بناتا ہے. ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ. ڈو وی ہیو اے ڈیل؟
جی.
ویلکم ٹو دی ایجنسی شبانہ خان. تمہیں ہر پوسیبل سچویشن کے لیے تیار کیا جائے گا. یہ ہے ٹونی, ون آف دا ورلڈز موسٹ وانٹڈ.
یہاں بھی کوئی ہے کیا میری مدد کے لیے؟
وی سینٹ ون آف آر بیسٹ شبانہ.
100% مرے گا. یہ سب تو کر رہا ہے؟
یہ لڑکی کر رہی ہے.
کیا نام ہے؟
شبانہ. بولے تو میں
اتنی دور سے آیا ہوں, کچھ تو کرنے دو.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
جہان را کے گلام گلان دے گلان را کے باد گوٹی ارمان را کے خدائی اداس جانان را کے چھبے ویلو کھل گئی ماتا را کبھی نا چھرے سے زکا درا کا یاری منے زکا درا سوانی گے زکا درا کا دستی نخلے زکا درا کا پلس کلو نہ جلو فرض دی زکا تو نا
پیغور دپور خبر ندا دادا پیغور خبر ندا دس پینو تور خبر ندا یاری دزور خبر ندا کزر دن وی بیا دن مجبور ہو دغ دنیا میں پکار ندا یار بیتا میں پکار ندا اسمت دا میں پکار ندا دکور خندا میں پکار ندا منگے بوا خلم پو گدر بو شاڑا دا وطن ہر قدم زندان دے سوکس کا چستا رنگ نادان دے لیتا زورک حل کزان دے مرگ دی بیخی ماتا آسان دے دا گلان رو را دا گلان خاطر کہو ماں